سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شي تاسې ازادي رادیو ته غواګس مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تل شو خبرونه په تور هم کې نن چهارشنبه غرم مهال یو ځل بیا د دوړلورو د پولیسو ځوکونو ترمنځ جګړه شوه په ننګرهار کې د طالبان د حکومت یې سرچینې له تور خمایي ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه ورسره لاغې پیل شو چې د پاکستان یې وړې بي پیلوټ الوتکې د دوی پر وی پوسیبلیټ وکړ سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نه غوښتل نومې وخت شي دغه برید کې چاته زیان نه دی وخته د سرچینې په ټوکو دوړلورو دی بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي تر هم د فبروري له وشتمې را پدی خو د هر ډول تګ راتک او سوداګری پر وړاندې تړل شوی دی دغه ته د جګړې د دوړلورو د سلګونه کورنۍ بيځای شوی او خوندیسي متأثر لیدي د تورخم په نننې جګړه کې افغان خبريالان هم ټپي شوې دي په تورخم کې به سیمې خبريال نن چهارشنبه ازادي رادیو ویل چې په نننې جګړه کې خبريالان ټپي شوې دي چې روغتي وزکتې نه سکتے لسیبې د خبريال په ټکو ټپي شوې کسان ته په جواک خبري راځن او حریت په نوم د وی وپانې خبريالان چې هوار ممرې د لګیدو له کبله ټپي شوې دي په تورخم کې نن غرمه مهال ځل بیا د پاکستاني طالب د پولیسو ځوکونو ترمنځ جګړه پیل شوه د فبروري له 28 رئیس له کله په تورخم کې طالبان او پاکستاني زو کونترمنز مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوه تدریزل د چې د پاکستان او طالبانو ځوکونو نه خدي کیږي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه غړې چې د کابل وې ډګر کې د 2023 کال د بریټ په تړاوونه ول شوې د افغانستان ته ودی شریف نن چهارشنبه د کپینزل سم پر خپل اکسپانه یب خونی ټیوټل ویل کل چې د شریف لا په نوم د دشت غړې د افغانستان او پاکستان غړې پولي ترجیح دي د دې په عملیت کې نیول شوې ده د طالبان وینځ بیل مجید د شهباز شریف دغه څرګندونه په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دشت غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې دایش پاکستان ته پناوړی اولته زایل جوړ کړی دی هغه زیاته کړه دا موضوع هیڅ په افغانستان پوري اړه نه لري دا په اصل کې د چینن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې په افغانستان کې د دیرلس امریکایي سرتیرو د وژنې عمل نیول شوی دی ترامپ که څه هم د دغو نیول شوی کس هویت څرګند نه کړ خو له پاکستان دغه د نیولو له کبله مننه وکړه په لور ته د امریکا د فدرالي څیړنو د ادارې اف بی آی مشر کش پټیل ویل چې دغه کس تیر شپه د دوی د منګولو ته رسیدلی دی د 2023 کال د اګست په شپږویشتمه نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په وایډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې دیارلس امریکایي سرتیري او یو سل بیا ډېر افغانان پکې وژل شول د دې حملې پړه د اسلامي دولت یا د شتل خراسان څنګه منلې وه افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي په سلور اخیزو لوب کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شو د فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل پاڼه چې دغه لوبغاړي لیرانس خد برازیل ساو پاولو او کورتیبیا خارونو ته روان شوي دغه سلور اخیزو لوب د برازیل افغانستان ایرلند او ګرینلند د ټیمونو ترمنځ د دې سلور لمړنۍ هغه سبا پنځمه د برازیل او ګرینلند ترمنځ ترسره کیږي ورسته خبرم د کرکټ لړګره د کرکټ د تلانو جمعي چمپیونز ټرافي دوه نیمه پایلوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ پیل شو د لوبي په چن نیوزیلند وګټلو د تو په نه یا بیټینګ پریکړه وکړه د نن ورځې برلې لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پورس د مارچ په نهمه له هند سره پایلوبه ولري هند پرون اسټرالیا ته په سلور وکټو مات ورکړه او پایلوبه ته الاره ومندله ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ امریکا ولسمشر وايي هیواد د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوین تاري عملی ترهکون کوي ولې وړاندې به په خبرونه کې واوري ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه ریک تصویب کړ.
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره.
او روزګان کې به وځل سره د افغاني سیمه ییز شلې لوري مرسته شوي. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري عملې طرحه کوونکی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله د دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنکړه، خو ویل چې دا د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمله کې وژل شوي. ټرمپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدراعظم شهباز شریف بیا دا کس افغانۍ بللی دی. طالبان د حکومت او انزبیل او مجید بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري. نور جزیات د کرم له کرم په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز دایشا
د او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډاګه کوي چې د ټلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړی دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورې او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړې دي.
تعلیم او تربیه می بینن
و نو موږ زیاته کړی چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره چهارشنبه پورس په خپل ایکس پانه لیکلی یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د دیارلس امریکایي سرتیرو ترڅنګ یو سل اویا ډیر افغانان ووژل. که څوم د امریکا ولسمشر کانګرس سره د تیر شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شوی او افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاد کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه بیان کې ویلي چې د مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 125 غړو هیوادونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزی زیبا راپور کې.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه وخت د مارچ په 4مه په خپل وی پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 125 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز اس ډی جی اس به د پراختیايي او سیمه ییزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ایزو همکارۍ ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ اسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د تاریخ به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات دي بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسي اقتصادي راشه درشه به زیاتیږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان پروتوکول د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو کاریو هڅول وی. د سیاسي چارپو عنایت الله اسغزای په دې باور دی چې ملګر ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغیزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی په کې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپل تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولای او بیګټې بللای او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او ان ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکران ولسمشر ورته ویلي د خپل بعد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ترامپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دوړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغې اوږده وینا کې د اوکران په اړه نور څه راغلي تفصیل یې له اسدالله الدین نه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کانی زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کانی زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلی د غلیک کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ترامپ تر وینا مخکې ویلی و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ترامپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکران د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې لقبل هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکرانیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوې دي. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ترامپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمنی یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 114 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 102 میلیارد یورو لګولې دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نکړه چې تمه یې کېده. ډونالد ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ترامپ بیگنی وینا کله زلنسکی سره لفظی شخړې ته اشاره و نکړه، خو وی ویل دوی یو لبل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزې جګړې او د منځنی ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځنی ختیځ کې ښه خبرونه په لار دي. خاغلی ترامپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ترامپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په څلورو یا اتو کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږونه یو کې ما نګدې سل اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوند کېدو لپاره مې سباندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
مالور دانه په کور ناشتې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوي یاست.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان میشې ټولنه د اورزګان کې کڼي کورنۍ سره امراستو ارتیا درلودل په تړاو باندې وای. اورزګان ولایت افغانستان میشې د ټولنې مشنن دغه خبرې پورزان ولایت کې چې باندې 300 کورنۍ سره د امراستې د ویش پر مهال وکړي. نو موري وای چې یاد امراسته د قطر حیوانات له خوا شوی چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بيوصله کورنۍ وشل شي. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي خو خادي نه دي او وایي چې مرستو ته زیات اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
اخواته ورته درې ضرورته دا چې صبر استه په غلطه ودرې اخواته ورسې بس دا غزای سیدی
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د افغاني سری میاشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د اورزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوی سناول حق حقانی ویل چې نن دی په دغه ولایت کې د 415 بیوزله کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نموړی وای چې د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکی همکاري نن تر بیوازله کورنۍ پر رسول کیږي. شاغلی حکانی ویل چې په دې مرسته کې غوړی، اورجی، بورا او یو شمیر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلی ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشت راغلی ده. 50 کیلو اورجی، 50 لټر غوړی دي او څلورش شارې شپږ دغه دی اوریجی دی او براد شنه چای دی دغه د لوبیا د مالګه د کټان سره ملګری دی. بخیر شانی بده یو کټ تقریبا 8000 افغانۍ قیمت لري.
د افغانی سری میاشت کې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په اروزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو دغه اړمن کسان چې په اروزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د اروزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د اروزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالیو زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه، داسې وویل:
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاجمن یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کور کلي کې په منو نیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور دغه دفتر ودان، کور دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا موسسه مشترک.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیرې خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم، پکا داسې وچ واړه وو. د یوې میاشتې خوراک لرم، نو شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. در مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه، د مرستې والا ګره دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات.
د مسه مشترکه موږ ډېر زبېدلي وو، اوریا ډېر سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. دغه دی همدې سړي ته نه دي ورکړي چې اوس یې کار برابر دی، ضروریات ورته لري، د بدروجه کې وروره دا ډېر شی دی نه دی.
دا په داسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا او چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او له امله دوی ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکي ورسره د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کوي، خو له همدوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. ختیځوال وایي د کابل جلال آباد پر لوی لاره د ټرافیکي پیښو نورو ستونزو سره مخ کیږي. د ننګرهار له هوایي ډګره د جمهوریت په 20 کلن دوره کې ځکه ملکي پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشتو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه وکړي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمته بې برخې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کیږي، خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډیر زیات وادي وشو، مخکې تیر نظام هم وادي وکړ، دغه طالبانو نظام کې تڅې دا وې دا فعال شي، خو لیکن اوس پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو غنی غونی، د سرک تنګوالی، لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواخ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنی هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنګه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
د دغه ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان مریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی عتیق الله وسیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله او عزیز په لاند وخت کې به دا زیر به انشاءالله تاسو واورې د خیره چې د اریانا لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل: هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی. خپل ټول وخت یې یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هره برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل: پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تک په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمان او بلری. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړی او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکی الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2024 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکو الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکی الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوي چمتو کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه د روزي مبارکې مشه په تړاو اورو.
د روزي رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږه خالی خوراک او سکاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر رازکار وکړو.
نن مساده د کابل ولایت زمينه هي اوسیدونکو یم. اذان چې وشي روزه په پیرکی یا په بولانی باندې متو، بیا د منځونو منځونه کوو، د منځونو ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو. او موږ په پیسنی باندې بعضی اوقات ملایه او مربا خورو او بعضی اوقات هګی او روغانی خورو.
غنی ما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزی په سر کې راغلی یم. مریضان هم راوړي دي. دلته موږ راغلي وو د دوایي پیسې به هم نه وې. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت ده. لیور خیری بنسټ لخوا موږ ته روزماتې تیارېږي. ټول انشاءالله خوشحال دي. ټول به یوازان
د ازادۍ مل مخبرونه تر هم لرو خوښ خبرونه. په تور خام کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړو لورو ترمنځ ځواکونو جګړه شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومتي بي سرچینې له تورخمه ازادي راډیو سره خبرې کول چې جګړه ورسره لاغې پیل شوه چې د پاکستان وی وړې بي پیلوټ الوتکې د دوی پرې پوستې برید وکړ. د تورخم په نننۍ جګړه کې خبریالان هم ټپین شوي دي. په تورخم کې وی سیمه ییزې خبریالان چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپي شوي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. له سیمې د خبریالانو په ټکو ټپي شوي کسان د پښوا خبرې شت حوریت په نوم د وی ویبپاڼې خبریالان چې د همون مرمۍ د لګیدو له کبله ټپین شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني او طالب د پولیسو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. د فبروري له ویشتمې راهیسې لکه په تورخم کې د طالبانو او پاکستان ځواکونو ترمنځ د مورچالو د جوړولو پر سر شخړه شوې چې دا دریم ځل دی چې د پاکستاني او طالبانو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي.
د ازادۍ مېلمه
د ازادۍ رادیو قدر اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته سه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزه کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کاری کړی ده د بتا سوړان د خبرونه کې را سره واوري ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جان تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته اله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا راځي چې فایل له تاسو کو د تاسو له ماشومتوب وکړو د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسی وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی دا لومړنۍ ذکرې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جان زه خو اصلا د وردګو ولایت یم. د پلار می د وردګو ولایت ته خلګنسم چې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خار خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری پریز دکره وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دس کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطا شد او د بیا هغه وخوا حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخوا حالات ښه نه وو نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو نو امکانات بېدې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه. میرمن سیویتا کداره ته وایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ؟
نه فرشته جان زه خو لیکم بیخی او ورام زه ده هفته مشپار سو کالم لیک پورن هم چه زه اتا پینزل سو کالو شپار سو کالو چه زه را غلم ده فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روستو بیا فارغ شو مکتب رو روستو فارغ شو و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما دقا مرفون بونو که کار وکره و دمره اونری کار ندر لگریر ما وکره.
میرمن سی ویتا مخکې دی نه چې لاړ شي تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ. په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه، یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي د هغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه د سندرې وغواړم، لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق وو بالکل، اما به هغه شوق او علاقه دومره نه وو څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کال وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې کم و چې خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړ تر کې ما موره شم، مدیره شم، معلمه شم، داسې یو څه شم کنه. ما بغیر د دغه نه بل داسې رقم ونه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه م لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان یم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه وو چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه، زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یو فلم آفر وشو، د یو وړې ماشومي د مکتب ماشومه وي ما د هغه حضور ولوبه.
ډیر ښه، دا اوس په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچ زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پنون باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکترانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا دا مکتبی وره ما شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نمبانده.
ډیر ښه، میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندار واستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خدا سه حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و، ما افغان فلم ما ته نه و معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملی رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسئولین ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې، نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې، او دلته به می تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته، د تمثيل چالتہ بیا خیر فاضلی صاحب مونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران از اوزلی خوا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو و اید نظری صاحب دقا کل پا دقا شعبه که ما ولیدن اقل تا بیا از داره مشر توان اقلامی و دوست صاحب ده چمال زغوارم کار وکم او تاسو دا رقم غوار ضرورت لره ایزا ما پا تلویزیون رو مکتل در همکاران رو ما تا مشوره را کرد بس بیا پرت از فضلی صاحب چه یو دوه خبر ما سا او که پا ما شاید اعتبار او که یقین او که حتما دستی سیولی دل پا ما که نادی یا راژیو درام و که راژیو داستان و اقای ده مومین خان و شرینه و در اقا سبان دیو پاقا که ما تردیر بر جستن اول را کرد پا مغا اول اوراز اول اونه که در نشر شو کارو شو به حدود ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم به نظری سایدم ال تا سره دیچه اقوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خب بیا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده نو اقوی فکر کنم دیر مخ که در فلم شروع کنه یو در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه بیا در ما یو دوات بیمی اشتی در در تیریشه یو چه ما در مادی جیریان که یو بل فلم و در اختطاف به نمغم تلویزیونی فلم و در یوسف رویان ساید اقوی که ما منفی نقش بوده با نو بس بیا نظری ساید ما تاوی چه در بار ما سر کار و که دست نقش دی در
ډیر ښه دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش دروس پاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو کپاغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین از بیا خواست کرده سه ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خواد دست اوخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه بانده ده دغه به ایزه وازی به دغه اوگل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراغله دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال حالک پا جوان در قصر آسر خی نو چه دای دل سپا کلو که دی چاس ملاقات که گی پخار که چه که گی در خپل در ما چنگ نقش دیده ما نا کلی چه ما تا نقش دا کل نظری سیف سف دیده پکتر در ما نا وکا و میسی می تا جان چنگ روید تا موتر چلاوله ایشی موتر چلی در زی موتر دیزداره در ما نا دا پکتر آو شوا نور دا چه چنگ سحنی دی کم زای که دی سرقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو نا خوست نا خبری که گی آخر رو که دا مرمو چه اسکرپ نبا ما دول دی فلمی پا دی اوراز و پیس ها با قل زمه که دا کنه مخ که پا خواه دسته دی ما سا پیس فلم که ندی شوی صرف اقا پا مکمل اتوگا دی فلم اگه یو وغرا پا بیل شوی چه دا دی دو ترها دا و دی پلانکی و دا دی فلمی که سناریو دا دا غی قصه دا نو دسته با پا تفصیل و نو بیل شو چه سیسا
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وایي
موتر خو باخت تاس پیوی چه مزخ آلی دی مخ که ندس پا اقتصادی مشکلات آخته کس رو مکنه موتر خو بیخی ماده و چلاوله یو نمیزده و لیکن شاو خدا یو دانتا یو عقبی کنه دی عمر یو برخه وی ده شاو میوا که غختل می دست بوشی اما دی دوی تا ما و نوی چی نه ده ماده دی دردم را پیدم چه دی زینه دست داکی گی دی زینه بیتا بندی گی پا دوی پیدم دوی تا خو ما دست رو نوی چی نه ده ماده دیزده ما او بشی نظری سایدوالی نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما په مغاول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې، او دریم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړه. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د موږ د حیوان دا موټر د هغه کس و. نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه، او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و. نو ما دا نه و موټر، او ډېر په مشکله موږ د ثانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی دا، او تاسو خو پکې عملته په هغه صحنو کې مو ژوند کړی دا، که یو جالبه خاطره را ته قصه وکې. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که دغه برخو نه یو جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړي شریک کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د دې فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه ووځي، یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اوندو تاسو ته مې چې دوه درې ورې داسې د مونږه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ داسې یو هندو سره ټکر وشو. نور دا دی فرشته جانه چې ما د خپل نه باید نظری سیستم د خبره کړې، خو هغه نه را سره منو دا قصه. بیم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې سه، خو چې کله چې د شوټیم ورځ وله په مونږ باندې سلا تخ وړلې ده فرشته جانه، نو دغه سختي اوسنۍ وله بندنه ما څلور میاشتې د غرمې دپانه سلا تخ وړلې، مونږ ته سمه ډوډۍ دینه به راکړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صف سلا تخ وړلې، نور فراخم کړی پکې.
سیمیتا جان، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی.
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي، اما در نور تلویزیون کارونه چی دیده ستیج داده نمایشنامو در بیا به حساب دی زیاد بیپی دی فلمونو دی ما اول نه فلم میم در ارماس سیاه فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیام سینمایی فلم و اراده دی رادمنش سایب فلم و غم سینمایی فلم و بیاد کچو سرگردان دی احب چون سایب اغا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دی سناریو تر دی سلیمان لایق سایب و بل پسې د عروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډزوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه. زه خو ډېر کم وخت د تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته، چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا غطا وقتا پا دیکر آخنا دونه پس خود بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کرال بسر بیاسا ما دوام ورکر کارونا یکلو باقی.
سیمیتا جان، تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه، البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، دغه چې هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راق د مادې هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل عنعنات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صرف ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکله دونه ډېر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله د پاسه دوه کاله ما کار وکړو. خو بیا ما پس شوي چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقته، نو هغه ډېره ډېره سختي وه هغه وخت، بیخي درد به زیاته. اول خو په تلویزیون باندې په خپله په شروع کې دغه هر څه بند شول، بیا رادیویی کارونه و خود تلویزیون نه و، بیا در یو فیلم ما دوران که کار رو که چه در یو فیلم رو فیلم به صدیق برمک چه دایرکتری و دوی پچار کار رو که در فیلم آقا که چه هم به دوی آقابانده نو نو کارونه نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دره کاله چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم دمانه خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار یکم خیر ستونزی خو وی طول ار و نرمن تا زانزم تا ستونزی اقل خیدا شوی هم آزه تا دیر اما کوشش و پاتی شو ملتوم بیدونه پس مجبور شو حالت ده رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر چمون بایلن تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم، راضی هم زه می خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خو د موږ د برداشت نه بهر وی ده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی موږ ډیر پر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډیره وروسته ترقي وشوه. هغه وخت دغه قصې نه زحمت دا ډیر و تکلیف ډیر و دی هنرمندان د پاره خو ډیر په مینه کار کېده، ډیر په صداقت کار کېده هغه وخت دغه یوه جامه فرشته جانې دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې دغه حساب
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر دی ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کرده کده اغی کارکتر پکتل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان دا دراما کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې دغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه، دا نقش ختم شو. د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي خار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي او ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه. دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نههویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم ده نشرېده د دغه راډیو نه، نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه، ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول.
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس؟
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي اوس، اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره، او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدل دي، په دغه برخه کې اوس خزینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو دیوی هنرمند په صفات، دیوی افغان هنرمند په صفات، ایتا ژوند وس څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري، او د نور هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او په داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هېوادونو کې نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سروس سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه ممثل می ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، دوی ټول باندې ذهن، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني، د مونږ هم مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته تاسو د خپرولې په پیل کې وایي چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم نه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد اورز ده، خدای می تیم که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پکوره دی، هر اگل دیولی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی نور خواهنده دی پاره در طول خدای را پکی.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله، او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نم، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسې، کامیاب اوسې، مننه.
الله
لو راكي